کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو په دې خبری مجله کې چې زما اجمل تورمان په قربتوب تاسو وړاندې کیږي د تخنیک چاري رامین کاکړ سنبالوي په خبرونه کې ووري چې وروسته لږ انتظار په کابل کې د عامو خلکو لپاره د بریښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شو. په بهرنۍ موضوعات کې ووري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال له اتومي تړون نه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو وروسته نئی مشرانو سره وویل. نور موضوعات هم شته خو تر هر څه د مخه نوریاس نوری او د دې ساعت مهم خبرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلو اردو په کندهار، زابل او روزګان کې په عملیاتو کې دښمن ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یوه انتحاري بمي برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلو اردو په کندهار، زابل او روزګان کې په عملیاتو کې دښمن ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د دغې قلو اردو له خوانن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 دېرش، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 15 او د روزګان په چوری ولسوالۍ کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او په درې واړو ولسوالیو کې یو شمېر نور وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه دی ویل شوی او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولایت پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري د دغو بریدونو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې په خواجم عمري او د یک ولسوالیو د وسلوالو طالبانو لخوا د تېرې شپې په بریدونو او نښتو کې 15 سیمه ییز پولیسو وژل شول او د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا وتمول شول. د نوري په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز په همدې شپه د اندړو او جغتو پر ولسوالیو هم حملې وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات نه دي رسېدلي.
سوالو پرمتی پرسود انه بریدنه تر تقریبا چې ټول په خاطر به وشي دي سوالو تام مرجو لا یو څه کار دي چې پروت په پلاس کې نشته.
وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزنی په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکپټر په هلمند کې له بیړنۍ ناستې وروسته ویجاړه شوې خو سپرلۍ ورڅخه روغه وتلې ده. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغان هوایي ځواک دغه هلیکپټر نن سهار وختي د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په یخچال کلي کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبور شو. د دفاع وزارت ویلي چې هلیکپټر د هوایي بمبارۍ په وسیله ویجاړه او عملی په مسؤون ډول د شوراب اډې ته یوړل شو. د نفوسو د ثبت ادارې په کابل ښار کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیست. دغه مرکز پرون په کارتچار سیمه کې پرانیستل شو. د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر شاوخوا دوه اونۍ مخکې په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پیل شو او ولسمشر لومړۍ مېرمنې د ولسمشر مرستیال او یو شمېر نورو چارواکو الکترونیکي تذکرې واخیستې خو عام ولس لا هم دغو تذکرو ته انتظار باسي. د نفوسو د ثبت د ادارې ویندو روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په کارتچار سیمه کې دغه مرکز پرانیست. له هغه وروسته به په مرکز د افغانستان په د الکترونیکي تذکرو مرکزونه د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پرانیستل شي. احمد زی هم درز وویل ټولو افغانانو ته به له 3 تر 5 کلونو په منځ کې الکترونیکي تذکرې ورکړل شي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل جواد ظریف به د ایران د اټومي مسلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی وویل چې ظریف به د روان سفر په دوام کې موسکو او بروکسل ته هم لاړ شي. د انډونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یو انتحاري بمي برید په شمول په دریو چاودنو کې لکتر لګنه هتنه وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویندوی فرانس بارون منګیلا نن د انډونیزیا ټي وي ون تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دې چاودنو کې مرګ ژوبلې پېښې شوي. د همداراز وویل چې د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. لږ تر لږه یوه هم وبخی لک تر لگا یو حمله کون کای هغه محل وژل شو چې په سنت ماریا کلیسا کې بم چاو دیده. تر اوسه پورې کومې ډلې دغه حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د ایروویژن د 2013 کال د سندرو مسابقه اسرائیل وګټله. د دې کلنۍ مسابقې چې په نړۍ کې په لسګونو میلیونه لیدونکي لري دوهم مقام قبرس او دریم اتریش خپل کړل. د ټلیفون او انټرنیټ له لارې د رایو پر اساس تیر ماښام اسرائیلي سندرغاړي نیتا بارزیلای لومړۍ جایزه وګټله. سکال دا مسابقه د تیر کال د لومړۍ جایزې د ګټونکي هیواد پرتګال په پلازمینه کې وشوه. اسرائیل به راتلونکي کال د دې مسابقې کوربه وي. د ایروویژن مسابقې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له 1945 میلادي کال سې د اروپا د یووالي په هدف کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورسته لوګ د انتظار په کابل کې د مخالکو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانستل شو.
پرون موږ د پارتي چار په سیمه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مرکز پرانسته. دا مرکز به د خلکو لپاره مشخصا دروازه به پرانستی وي.
په نورستان کې به خلکو ته د ورقي تذکرو د ویش حال درکړو. د افغانستان د سولې شورا دارالانشاد رئیس اکرم خپلواک سره د جاکارتا غونډې په اړه مرکه هم شته. په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال له اتومي تړون نه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. که وخت او نور مطالب به هم درته وړاندې کړو. او په دوهمه نیمایي کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بسته ونی زه خبرونه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره په کارتي چار سیمه کې د بخنۍ تذکرو د ویشت یو مرکز له پرانیستل وروسته په پلان کې لري چې په هرو شلو ورځو کې یو بل مرکز اضافه کړي. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د 5 مرکزونو له فعالېدو وروسته دا پروسه د ولایتونو مرکزونو او له هغې وروسته ولسوالیو ته غځیږي. کارپوهان بیا د دغه بهیر د ګړندیتوب وختنه کوي. وایي هڅه باید وشي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې یو زیات شمیر خلک برېښنایي تذکرې ولري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور جوړ کړی.
له نږدې درې میاشتې انتظار او په آر کې له انحصار وروسته د عامو خلکو پر مخ هم د برېښنایي تذکرو د ویش لومړنی مرکز د کابل په کارتچار سیمه کې پرانستل شو. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش چارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا په رسمي ډول پیل شوي او اوس دوی مسؤلیت لري چې دغه بهیر تر خلکو هم ورسوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد زید یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلان دا دی چې په کابل کې د 5 مرکزونو تر پرانستل وروسته د برېښنایي تذکرو ویش د ولایتونو په مرکزونو او بیا په ولسوالیو کې هم پیل شي.
نو په دې اساس باندې موږ خپل کار په احتیاط سره مخکې ځو. شپږ میاشتې مشخص به موږ په همدغه 5 مراکز خپل کار ته دوام ورکړو او یوازې په کابل کې. وروسته له شپږ میاشتې به موږ خپل کار غځوو د لویو ولایتونو مراکز ته. په درېیم قدم کې متوقع ولایتونو مراکز او په څلورم قدم کې د ټول ولایتونو ولسوالیګان موږ تر پوښښ لاندې نشو.
دا وایي دا پروسه له دریو نه تر پنځو کلو پورې وخت نیسي او تر دې دمه یې د خلکو لخوا ښه هرکلی شوی دی. د برېښنایي تذکرو لپاره د نوملیکنې او د معلوماتو د ثبت بهیر د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا د فبروري میاشتې په شپاړسمه نېټه په آر کې پیل شوی و. که څه هم د دغو تذکرو ویش د ځینو اختلافونو له کبله وځنډېدو، خو د روانې مۍ میاشتې په درېیمه نېټه ولسمشر غني او نورو لوړ پوړو چارواکو چې پخوا یې نوملیکنه کړې وه د خپلو تذکرو په اخیستلو دا بهیر رسمن پیل کړ. که څه هم اجرایه رئیس په همدې ورځ د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت څرګند کړ، خو د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي دغه بهیر خپل ټول قانوني پړاوونه بشپړ کړي او د چا غیر قانوني غوښتنې دا بهیر نشي درولی. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه الهام بابر د برېښنایي تذکرو د ویش روان بهیر خورا پڅ ګڼي.
دلته باید دوی په کیفیت باندې فکر وکړي، نه کمیت باندې. تر شپږو میاشتو وروسته بیا دوی کولی شي چې ډېر مراکز خلاص کړي، چون کابل نفوس هم ډېر دل، او تر څنګ یې بیا وروسته ولسمشریز انتخابات موږ په مخ کې لرو. نو باید دوی دغه پروسه، یعنی بتي حالت لري اوس، اما نظر هغه دلایلو ته چې ما تاسو ته وویل، بعد د دې نه دوی کولی شي چې مراکز خپل ډېر کړي، ټیمونه نوي تربیه کړي، تر څو ټول افغانان د دغې تذکرې څخه برخمن شي.
خو ښاغلی بابر وړاندیز کوي چې سرعت باید د برېښنایي تذکرو د ویش د پروسې کیفیت اغېزمن نه کړي او دا تذکرې په منظم ډول د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړل شي.
په ملي شورا کې د کابل د خلکو یو شمیر استازي د کابل د امنیت او عامه وساین لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر مهم ګام ګڼي. د مشرانو جرګې د عامه وساینې د کمیسیون رئیس نثار احمد عارس ازادي راډیو ته وویل د دغې پروسې پر وړاندې د نظر اختلافونه باید سترو ملي ګټو ته په پام یوې خواشي او خلک د نوي اثر سره سم ژوند ته پرېښودل شي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر اهمیت او شته ستونزو د ښاغلي آرس سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې دا بهیر څنګه کامیابېدلی شي.
زه د ما په اند باندې دغه پروسه د افغانستان د سیاسيونو په لاس کې دي. که د افغانستان سیاسيونو او رهبرانو په دې باندې لږ تعامل وکړي او لږ د حوصلې او صبر نه ځان نه کار واخلي، دغه پروسه په افغانستان کې کامیابیږي. تر څونه پورې چې مونږ حوصله ونکړو او د ځان نه کار وانخلو، دغه پروسه ورځ تر ورځ پورې په ناکامۍ باندې اخته کیږي. یعنی یو ورځ مونږ یو مسله باندې چا کوو، بله ورځ مو بله مسله وړاندې کوو، بله مسله بله نظر وړاندې کوو.
تاسو ویلي چې د نوي عصر مطابق باید ژوند وکړو او د هغې لپاره مهمه ده چې دغه پروسې د دغو تذکرو ویش عملا پیل شي او تر خلکو ورسیږي. خو په افغانستان کې د دغه بهیر په وړاندې باندې ځینې اختلافونه او خنډونه هم شته چې دا پروسې څو ځله ځنډولې، بلکې څو کلونه لا ځنډېدلې وه، اوس دا پروسه پیل شوې ده. دغو اختلافونو ته په کتو ستاسو په نظر څومره بریالۍ ده چې دا به خلکو ته ورسیږي او دغو ټولو تذکرو چې تاسو یادونه وکړه چې متعدد دي او د بیلابیلو حکومتونو دي، د هغې مخنیوی کولی شي؟
تاسو چې زموږ رهبران سره یو موټی ونیسي او سره یو فکر پیدا ونیسي او د افغانستان لپاره فکر وکړي، ګورې قانون چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې، په ټوله نړۍ کې چې قانون پاس کیږي د هر کشور د شورا نه خوانه، قانون د راتلونکي لپاره دی، قانون د اوس لپاره، د حال لپاره نه دی، قانون د راتلونکي لپاره دی. اما موږ د قانون چې په افغانستان کې جوړو، ځان لپاره جوړو، حال لپاره جوړو، در حال کې چې باید موږ د قانون په دې باندې ځان پوه کړو چې قانون د بل نسل د پاره دی، بل قانون د پاره دی.
هر څه به تاسو په ملي شورا کې د کابل د خلکو استازي او د عامه حسین په کمیسیون کې کار کوي، تبن چې ګټه عام خلکو ته رسیږي، دغه موضوع اته چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ټوله کې دا پروسه هم لومړی له کابل پیل شوی او پنځه مرکزونه چې جوړیږي هغه هم لومړی په کابل کې وي. د دغو ټولو موضوعاتو ستونزو ته په کتو ستاسو په نظر دا بسنه کوي د کابل د خلکو لپاره، او یا د کابل خلک له دغه پروسې ستاسو په نظر څنګه هرکلی باید وکړي؟
د ما په خیال باندې تر څو چې په خلکو باندې ذهنیت روښانه ونشي او خلکو ته دا ذهنیت باید ورکول شي، تذکره د افغانستان د خلکو د هویت پالي، باید دا ذهنیت خلکو سره شریک شي، او د خلکو باید هغه ذهنیتونه چې د منفي ذهنیتونه چې د خلکو په مخ باندې اچول سوي دي هغه باید خلاص شي.
د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس نثار احمد آرس و چې د خلکو د امنیت او عامه هوساینې لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش په ارزښت له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من دوستانو اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمد زی چمتو کړی دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې سږکال د هیواد په کچه په 1.5 هکتار ځمکه کې نوي باغونه جوړ کړي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه د باغدارۍ د ملي پالیسۍ له مخې جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې په دې سره به د افغانستان د میوې په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د افغانستان د سوداګر او صنایع خونې د معلوماتو له مخې تېر کال افغانستان د 868 میلیونو ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات لرل چې 50% کرنیز توکي وو. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په 202,000 هکتار ځمکه باندې باغونه موجود دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چمتووالی روان دی چې د حیرتان بندر د ریل پټلۍ له لارې د واګونونو په واسطه بهر ته صادرات پیل شي. شیر احمد سپایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې مخکې یوازې له دغې لارې افغانستان ته واردات کېدل، خو اوس دغه ستونزه حل شوې ده. نوموړی وایي چې په حیرتان بندر کې د دغو واګونونو په واسطه د افغان سوداګرو د تولیدي توکو د صادرولو لپاره بشپړ چمتووالی موجود دی. ښاغلی سپایزاده وایي چې له دې وروسته به د حیرتان بندر د ریل پټلۍ له لارې جنوبي وادونو روسي او چین ته د تازه وچې میوې، غالیو او د مرمرو ډبرو انتقالات وشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې او ترنیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول 5,000 او 1 لیتر ډیزل په 2,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1,595 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له مرزی احمد زینب په مننه. اوس هم یوه بهرنۍ موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر تیره سه شنبه له دغه تړون نه د امریکا د وتلو اعلان وکړ، خو د دغه تړون نورو برخوالو له واشنگټن غوښتي چې له دغه تړون نه دی نه اوسي. سالی محمد سالی دغه موضوع تعقیب کړی ده. سالی صاحب، ښه راغلاست. او که در ته ووایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له چینایي لوري سره پر کومو مسایلو بحث وکړي؟
ډېره مننه تورمان صاحب. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د ایران د اټومي مسئلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره خپل نظر تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بلجیم ته هم ولاړ سي. چین، روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په 2015 میلادي کال کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له ایران سره دغه تړون لاسلیک کړی چې له مخې له ایرانه د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی چې ښاغلی ظریف به د چین تر سفر وروسته روسیې ته هم ولاړ سي، بیا به بروکسل ته ځي چې د اټومي تړون د برخلیک په اړه د جرمني، بریتانیا او دغه راز د فرانسې له رهبرانو سره وګوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې وروستیو کې ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف څخه یې غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو چین او روسیې سره په راتلونکو اونیو کې د دې مسئلې په اړه مذاکرې وکړي. ایران له اروپایي ټولنې په ځانګړي ډول جرمني، فرانسې او بریتانیا څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته خپل دریځ اعلان کړي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې د ایران ګټې څنګه پر ځای او تضمینې دلای شي. تورمن صاحب،
بله، اساسا د امریکا ولسمشر له دغه تړون د وتلو علت څه په ګوته کړی دی چې ولې دغه تړونه امریکا وځي؟
بلې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې پر دغه اټومي تړون انتقاد کوه، حتی د خپل کمپاین پر مهال هم هغه ویلي چې تهران د بالستیک توغندیو په ازمایلو او په سیمه کې د افراطي وسلوالو په ملاتړ سره د دغه تړون له موادو یا روح څخه سرغړونه کوله چې د یې اړ کړ د تېرې سې شمې په ورځ له دغه تړون څخه ووځي. دې مسلې په منځني ختیځ کې د شخړې خطر، دغه راز د اروپایي متحدانو غوسه او په نړۍ کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله غیر یقیني حالات زیات کړی دی. خو نور هیوادونو چې دغه تړون یې لاسلیک کړی له واشنگټن څخه غوښتنه کړې چې له موافقې څخه دې نه وځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ وویل چین د ایران د اټومي مسلې په تړاو سخت اندېښمن دی او د ایران په ګډون له ټولو ښکېلو لوریو سره د ارتباطاتو دوام ته لیواله دی. ایران ادعا کوي چې اټومي پروګرام یې ملکي اهداف لري او په سیمه کې د افراطي وسلوالو د ملاتړ ادعاوې هم په وار وار رد کړي دي. جرمني او فرانسه چې له ایران سره د پام وړ تجارتي اړیکې لري ژمنه کړې ده چې د اټومي تړون برخه به پاتې وي.
بله، ډیره ډیره مننه سالی صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال سالی محمد سالی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال له ټومي تړون نه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني، په دې اړه معلومات راکول. بیرته کورنۍ موضوعات ته راګرځو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو قومي مشران وایي ګڼو خلکو او په ځانګړي ډول ښځو تذکرې نه دي اخیستي، او که د تذکرو د ویش مامورین غواړي چې دغو سیمو ته ولاړ شي نو قومونه به یې امنیت ونیسي. په دې اړه نور حال نورستان زموږ د همکار هولان وری پر راپور کې.
د غربي نورستان د منډول، دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې حکومت ته د تذکرو د ویش مامورین لری پرتو سیمو ته ولیږي چې ټولو خلکو ته پیژندپاڼی ورسیږي او د مامورینو ساتنه به د قومونو په غاړه وي. قومي مشران وایي
عبدالغفار موږ ټول قومونو دا فیصله وکړه چې دلته به تاسو ته نفوس خریه ته بلی خلک به خپله امنیت نیسي او دغه ټول شیونه به یعنی سختیږي چې امنیت دغه وشي تذکرې به اخلي.
د تذکرې توضیح دپاره ټول قوم حاضر ده، خو بعضې زنانه چې درته نه راځي بعضې جغرافیایي موقعیتونه فرق لري. ولسوالۍ داسې یو موقعیت کې ده، درجات دي، درجات تر څو چې درته راځي زنانه او دا شان مشکلات دي. فیصله په همدې وشو چې د تذکرې توضیح مسؤولین دي باید په اطراف ته لاړ شي او کامرې دولت باید مایا شي اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي، کارمندان به راځي هلته
دوی وای. په تیرو ټاکنو کې په پوره اخلاص برخه اخستی او په راتلونکو انتخاباتو کې به هم ګډون کوي او وړو کسانو ته به رای ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسونو د یادې پریکړې هرکلی کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د تذکرو د ویش او ټاکنو لپاره د نوملیکنې مامورینو ته د کار زمینه برابره کړي.
موږ د ولسونو د دغه اقدام ملاتړ کوو. ټولو ولسوالیو کې همدغسې د ولسونو حمایت نور هم هڅو او ضرورت لرو. په کومو ساحو کې چې د امنیتي ځواکونو او د ولسوالیو د ولسونو همغږي موجود دي، به کوشش وکړو چې هماغه ساحو کې د تذکرې د ویش مامورین او د ثبتنام مامورین هغه ساحو ته واستو چې په هغه ساحو کې تذکرې هم ویشل شي او تذکرې ثبت هم شي.
د نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشران په داسې حال کې د تذکرو د ویش د مامورینو د امنیت نیولو تضمین کوي چې اوس هم د هیواد په اکثرو سیمو کې د نوملیکنې او د تذکرو د ورکړې کارکوونکي د ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي، چې تر دې دمه په یو شمیر ولایتونو کې د یادو پروسو مامورینو باندې بریدونه شوي چې پکې د مامورینو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه د افغان سولې پر بهیر مثبت اغیز لرلی شي. په همدې اړه مې ساعت مخکې د سولې د عالي شورا د دارالانشا له رئیس اکرم خپلواک سره مرکه وکړه چې نوموړي په سر کې د اندونیزیا د ناستې د موثریت په اړه راته وویل.
د انډونیزیا د هیواد په دعوت باندې او د غوی په وختنه باندې درې اړخیز د علماو کانفرنس دایر شو چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوستلو لپاره د علماو هڅې وې. الحمدلله علما د درې هیوادونو د افغانستان د سولې او ثبات برنامې څخه په ډیر قوت باندې حمایت وکړ او سولې د قرآنی آیاتو او حدیثو په رڼا کې د الهي امر وباله او د دې لپاره د هیڅ نور عذر درلودلو جواز ونه ګڼل او ویل چې باید په هر قیمت باندې چې وي د سولې بهیر مخته لاړ سي. او خوشبختانه د افغانستان د حکومت او جلالت ماب جمهور رئیس درستنی د سولې د برنامې د اعلان څخه خپل حمایت وکړه. د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ د دوو هیوادو د علماو ترمنځ د همکارۍ د دې ترڅنګ د افراطیت او ترهګرۍ د انتحاري حملو د ملکی وژنو په هر ځای کې د خشونت د غندلو دا ټول هغه مسایل وو چې په دې کانفرنس کې پرې بحث وسو او په مشترکو ټولو علماو د دینه ملاتړ او تایید وکړه.
ډاکټر صاحب پخوا تر دې هم ګڼې غونډې جوړې شوې دي په دې اړه باندې د افغانستان د سولې په اړه د بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ باندې. د دې توپیر د هغې سره څه وو؟ تاسو فکر کوئ چې کوم خاص توپیر په دې کې؟
فوق العاده توپیر لري. دا د علماو غونډه د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره د درې جانبه د لومړنۍ غونډه چې د پاکستان ډیر وتلي علما په دې کې برخه واخیستله. لومړنۍ غونډه وه چې هم د پاکستان د هغو اتلسو علماو په پتواګانو باندې بحث وسو او تایید شولې او هم د افغانستان د علماو ټول اعلامیې د تایید وړ وګرځېدلې او د نور عالم اسلام
مخالفین مثلا تر اوسه پورې ټول غوښتنو ته رد ځواب ویلی دی. فکر کوئ چې
هغه قضاوت د افغانستان ولسو خلق او دا کوي او مخالفین چې د کومې برنامې تر نامه لاندې بیا جنګیږي هغه به بیا وروسته واضح سي. کله چې هر شی د دین له پلوه د مذهب له پلوه د اسلامي اصولو له پلوه عملی نه وي او غیر اسلامي کړنې د اسلام تر نامه لاندې خلق روا بولي په هغه وروسته قضاوت کیږي. دا لومړنی قدم او په دې اړوند باندې ځین نور مهم قدمونه مخسل کیږي چې موږ څنګه ورسیږو په افغانستان کې یو دایمي سولې ثبات ته ورسیږو.
نو رسې په خپل ځنډ ډاکټر سی بغداد چې آیا د هغو ځینو ته په پام سره آیا مخالفینو کې هم د سې څرګند دي پیدا شوې ده چې دوی لیوالتیا ښودلې وي د سولې د خبرو سره د یو ځای کېدو سره؟
موږ مطلقا مطمئن یو، اطمینان لرو، خوشبیني مو زیاته ده او غواړو چې له ټولو هغه هلو ځلو چې لازم وي لویو غلارو نه د سولې لپاره کار واخلو. یو څه اندازه زیات امکانات تر سترګو کیږي مګر دا بل وخت مخته چې بحث به وکړو. ان شاء الله مطمئن یو چې هدف ته رسیږو.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس اکرم خپلواک چې د جاکارتا د غونډې په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې، خغلی خپلواک ویل چې هیله شته د دې لپاره چې وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو کابل چاپ ورځپاڼو نن بیا د یو شمیر امریکایي چارواکو په اوله لیکلي چې دوی به پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. دغه ورځپاڼې هم ما کتلی چې اوس په پلنډي سره تاسو واورئ. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ پر طالبانو د امریکا د فشارونو د راوړلو په تړاو د امریکایي پوځیان له قوله لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي طالبان ته جګړې لاره بریالي کېدای نشي او باید د سولې په تړاو د افغان حکومت له وروستي وړاندیز ګټه واخلي. په مطلب کې راغلی بولټن په امریکا کې خبریالانو ته ویلي چې دوی به پر طالبانو فشارونه دومره زیات کړي چې بیا پر افغانستان د ولکې ټینګولو جوګه نشي او نه هم د دې وړتیا عمومي چې پر امریکا بریدونه تنظیم کړي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې باید د افغان ځواکونو وړتیاوې نورې هم لوړې شي او دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې د قومندان جنرال جوزف وټل په حواله لیکلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو سره سره دغه ډله له پوځي لارې د افغانستان په جګړه کې نشي بریالی کېدی. ورځپاڼه لیکي نوموړي تیره ورځ د تاجکستان په پلازمینه کې دغه خبرې کړي او زیاته کړې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو پوځي ډیپلوماتیک او ټولنیز فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د سولې لپاره خبرو تکینی. په مطلب کې د نوموړي په حواله هم راغلی چې له طالبانو یې غوښتي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس څرګندونې راخیستي چې ویلي طالبان پوهیږي چې د رایو له لارې نشي بریالي کېدی نو ځکه یې بمونو او حملو ته زور ورکړی دی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د دفاع وزیر دغه څرګندونې د کانګرس غړو ته په خطاب کې کړي دي او ویلي چې موږ د ډیرو داسو حملو مخه نیولې خو اوس دوی په نرمو هدفونو بریدونه کوي. د مطلب لیکوال لیکلي ماتیس دا هم ویلي چې هغه افغان ځواکونه چې امریکایي او ناټو ځواکونو روزلي په جګړه کې پر طالبانو لاس پرې دي. سات په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو سرټکی بل تاسو سره شریک کی. تر غیر سبا حدیث پردیس د نور بس د 19 خبرونه تاسو ته وړاندې کی. لامل ته مننه کوم.
د افغانستان د ملي اردو یو هلیکپټر په هلمند کې له بیړنۍ ناستې وروسته ویجاړه شوې خو سپرلی ورڅخه روغه وتلې. دا پیښه د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو په کندهار، زابل او روزګان کې په عملیاتو کې دښمن ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. د غزنی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دغو بریدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل په خواجه عمر یو د یک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له خوا تېر شپې په بریدونو او نښتو کې 15 سیمه ییز پولیسو وژل شول او د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاو تمول شول. د نفوسو د ثبت ادارې چارواکي وایي چې په کابل کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکی تذکیرو د ویش د یو مرکز په پرانیستل کېدو سربیره به څلور نور مرکزونه هم په دې ښار کې پرانیستل شي او وروسته به دغه لړۍ ولایتونو او ولسوالیو ته وغځول شي. پرون په کابل ښار کې د لومړي ځل لپاره د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکی تذکیرو د ویش لومړنی مرکز په کارتچار سیمه کې پرانیستل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د انډونیزیا د سورایا بایا ښار په دریو کلیساو کې د یوه انتحاري بمي برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د ایوروویژن د 2018 کال د سندرو مسابقه اسرائیل وګټه. د دې کلنۍ مسابقې چې په نړۍ کې په لسګونو میلیونه لیدونکي لري دوهم مقام قبرس او دریم اوتریش خپل کړ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت او نيزي خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو تر یوې بچې پورې دوام کوي. لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بسته خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي او همداراز په همدې موضوع اړوند بحث ده. په نننۍ خبرونه کې مو د ولسي جرګې د بشري حقونو د کمیسیون غړي مسعود کروخي ته بلنه ورکړې چې تر څو شیبو به راسره یو ځای شي او له دوی سره به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې عمده ستونزې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لري او حل لارې څه دي په همدې مسله ورسره خبرې کوو. او تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسي او د خپل سیمو په اړه راته وایس چې هلته کله چې ستاسو په سیمو کې میرمنې له ستونزو سره مخامخ کیږي عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه څنګه ده، کمه ده، زیاته ده، او یا دا چې که مراجعه کوي څومره په وخت ورته رسیدنه کیږي. په همدې رابطه باندې خپل نظر سره شریکولی شئ. که پوښتنې هم لرئ نو مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي نوی شل پینزه دیر سلویخ سفر و سوا حتی سوا و دویش و سوا و پینزه پانزوز تلیفون شمیره تکراروم سفر و سوا نه نوی شل پینزه دیر سلویخ سفر و سوا اتا سوا دویش و سوا و پینزه پانزوز پا هم دیش میرو را سرا کولشی هم داوز تماس و نیسی هم در از قدرمون آوریدون که دوونه پا جریان که سفر و سوا نهویش اتا سوا نهویش سفر سفر شپکش میره فعالوی او هغه مرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي تر څو یې موږ غږ اړونده مراجعو ته ورسوو. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه مو تماس نیولی؟ مخکې له دې چې خبرې وکړي ټلیفون آواز د راډیو آواز مو بند کړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راډیو آواز دې بند کړه ورور، چې آواز دې انعکاس کوي.
سعید مختاج منګل یم د لوګر ولایت نه.
منګل صاحب خبرونه ته ښه راغلی لوګر نه، مهرباني. منګل صاحب
تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، بیا خوارو افغانانو زوریدلو افغانانو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. منګل صاحب د لوګر کوم ولسوالۍ نه تماس نیولی؟ مرکز نه تماس نیولی؟ کوم ولسوالۍ نه؟
زه خو د محمد اغه ولس.
ښه منګل صاحب، کیدای شي چې د محمد اغه ولسوالۍ هلته چې کله مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، د دوی مشکل څنګه حل کیږي؟ عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي که نه کوي؟ په څه شکل باندې د دوی ستونزو سره رسیدنه کیږي؟ هلته د ارګانونو چار چلند څنګه ده؟ مهرباني.
ولا ورور جانه، حساب دا شاید چې د افغانستان حالات ډېر خراب ده. په دې حالاتو کې فکر وکړي چې د مېرمنو حالات سم دی خو نه دی سم. که په دې حالاتو کې د بوډاګانو حالات څوک وپوښتي، د هغو نه دی سم حالات. نو افغانستان حالات خراب دی، خدای دې په ټول افغانستان مظلوم ملت نه ورحمېږي.
امین.
نور بزه نو د مېرمنو په باره کې تا ته څه ووایه؟ مېرمنو د میاندې د ساتو یې کلینیک ته بیا یو وروره یو شای ورته راوړو، نو څه ستونزې داسې نه لري.
کله چې مشکلات سره مخ کیږي، مثلا کورنۍ مشکلات وي، ستاسو په دا ولسوالۍ کې دوی څنګه دا مشکلات بیا په څه شکل باندې حل کوي؟
نو خو میاندې میاندې چې ورونه لري یا کونډې یا یتیمانه دي، هغه د خپلو ورونو مشکل حل کوي. چې څه مشکل وي هغه یې خپله حل کوي. که هغه ښځې چې کونډې دي یا یتیمان دي، هغه نو خامخا د سړکو غاړو ته راوځي یا به سوال کوي یا به یو د چا احتیاجي تېروي.
بلې منګل صاحب، کور ودان. منګل صاحب له لوګر نه تماس نیولی او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ نه. قدرمنو اوریدونکو، د اونۍ په جریان کې 0909 809 00 شپږ شمېره فعاله وي. کولی شئ د اونۍ په جریان کې ونه سره تماس ونیسئ. اوریدونکي لرو، د ایبام را واخلو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني، لکم زینه مو تماس نیولای؟ فراه ولایت بکوا ولسوالۍ نه. مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. دوی سره مو تماس پرې شو. اوریدونکو چې کله تماس نیسئ، نو خپلې خبرې لږ سره په بیړه وکړئ چې نور اوریدونکي هم په لاین کې منتظر پاتې نشي ډېر. بلې سلام، ستړي مشئ، یو بل اوریدونکی دوی سره مو تماس پرې شو. کله چې تماس نیسئ، یو بهتر موقعیت هم انتخاب کړئ تر څو وکړی شو په سم شکل ستاسو آواز له ځان سره ولرو. سلام، ستړي مشئ، خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نور الله خان د غزنی ولایت ګرام ولسوالۍ تهران کابل کې اوسېږم.
نور الله خان، خبرونه ته خراغلی.
مننه، خیر.
مهرباني وکړه د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه.
ما خپله تاسو یادونه وکړه چې دا نور بس د خبرونه ده، د ښځو په باره کې د ښځې د کوم تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته ځان رسوي که نه رسوي؟ دا پوښتنه وکړه.
او مشکل اصلا کله چې مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، په ولایاتو کې په لورو پرتو سیمو کې د دوی ستونزې څنګه حل کیږي او ارګانونو ته چې مراجعه کوي عدلي او قضایي چار چلند ورسره څنګه په همدې مسله باندې
نمائندگی حکومت طالبان طالبان یو کیلومتر شاوخوا ټول طالبان دي هغه مشکلات سپینګرو د قومي مشرانو لخوا حل کیږي د قضایي او عدلي ارګانونو نشته
او د میرمنو ستونزې څومره ډېرې دي کمې دي او بله
میرمنو ستونزې خو ډېرې دي د حد په درېمه نیټه باندې ما د ازادۍ راډیو کې سلوفانې ته یو مسیج هم ولېږی یو ښځه د سرګنې دي خبر جوړ کې ډیر ډیر پیږي مثال کدی و سره مخامخ
او دغه پیخ د قن په کوم ځای کې شو و
دغه پیخ د غزنی ولایت ګرام ولسوالۍ د رسنیو په مرکز
بله ډیر مننه کوم نور الله خان چې تماس تینی ولای وو او د خپل د ولسوالۍ حال له موږ سره شریک قدر من اوریدونکو د اونې پچریان کې هم زمنګ شمیره فعال وي او ک مېرمنې چیرته چې سم سره مخ کېږي تماس را سره ونیسینو دوی کولای شي چې بلې اوریدونکو لرو دوی بار واخلو د اونۍ په جریان کې هغه مېرمنې چې سن سره مخ دي نو کولای شي تماس ونیسي بلې سلام ستړي مو شیخ پروان ته خراغ ده
په خیر شه ته کړای
مننه خیر وسه مهرباني وکړي لکم زینه متماس نیولای
سکندر ولې شو لیکوټو سو هیڅ مېډیک نیولای
مهرباني خو رادیو आवाज دې بند کړه څه کا आवाज دې نکاس کړي چار چلن مراجعه پم دی رابطه را سر خپل نظر شریک میلمنه هم سټوډیو ته راورسیدله په ولسی جرګه کې د خلکو استازي مسوده کروخی او همداراز د ولسی جرګې د بشری حقوقو د کمیسون غړي ستړي مشه کرخي صاحب
خبرونه تشکر
کرخي صاحب مونږه څاوریدون کې راوخستل او عمدتاً پم دی په عدلي او قضایي بنسټونو کې د افغان مرمنو د ستونزو په اړه باندې تاسو په ولسی جرګه کې یاست او په دغه مشخص کمیسون کې کار کوي مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ چې دغه مسله څومره جدي ده او کله شي به ورسره خبرونه په جریان کې نور سوالونه مطرح کړو
به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت شنوندگان رادیو آزادی شما ببینید وقتی که بحث عدالت یا عدل میشه عدالت فضیلتی است که به موجب از او باید هر کس هر آنچه که حق از او است برای داده شه وقتی که این اصول در نظر گرفته شد و عدالت به معنای واقعی در جامعه تامین شد او عده است که ما میتونیم جامعه داشته باشیم که دارای تمام فضیلت های انسانی و حقوقی برخوردار است اما با کمال تاسف جامعه ما 3 دهه تقریبا کمتر از او پشت سر جنگ گذاشتونده و فعلا در جریان جنگ است یعنی جامعه پسا جنگ و در جریان جنگ است و به کمال تاسف حکومت هایم که شکل گرفتم و ساختار نظام سیاسی ما بیرون از مرزهای افغانستان و بیرون از اراده مردم افغانستان و تا فعلنم همین مردم افغانستان اکثریت اینا درگیره و همون کسایی هستم که به دستور خارجی و بیرون از مرزهای افغانستان شکل گرفته و تامین عدالت اجتماعی زمان امکان پذیر است که باید هر کس به تناسب لیاقت و شایستگی و اهلیت و توانمندی از او به او کار سپرده بشه، در صورتی که ساختار نظام دولتی
ما اگر ببخشین گپاش مرا اگر سپرده نمیشه بالاخره مردم چی باید بکنه؟
و در حال من میخوام به همون برسم. وظایف مردم این است که نباید منتظر بنشینم که از بالا چه دستوراتی به اونا داده میشه. این مردم هستن با ساختارها و لایه‌های اجتماعی که دارن، ساختارهای اجتماعی که متشکل از نهادها و اتحادیه‌ها و شوراها و ساختارهای احزاب سیاسی، اینا باید متشکل و منسجم بشن، به یک قوت تبدیل بشن و به عنوان یک ابزار فشار، یعنی حکومت مداران را مجبور بسازم. وظیفه حکومت ها و دولت ها در مجموع تامین امنیت است و تامین عدالت اجتماعی است و رعایت حقوق بشری افراد یک جامعه است.
و زمانی که شما پیش هم اشاره کردین یک جامعه که با این نوع مشکلات متعدد روبرو است و شگفای خود داره، وقتی شما گپ از منسجم شدن و یک دست شدن میگین، فکر نمی کنین در شرایط فعلی یک بحث زیاد عملی به نظر نمی رسه؟ و
چرا؟ شما ببینیم کشورهایی که امروز به جایگاهی رسیدم، اینا بعد از جنگ ها آموختم که چگونه راه خود پیدا کنم. شما بعد از جنگ اول جهانی جهان شما یک بررسی بکنیم، بعد از جنگ دوم جهانی شما جهان بررسی کنیم، به طور مثال همین ژاپن امروزی که یک قدرت است در دنیا چه وضعیتی داشته، هست و نیست خور از دست بداده. این مردم ها بودم، این مسئولیت شهروندی و انسانی و وطنی ما است. اگه ما دست رو دست هم بنشینیم و نظارگر باشیم که حکومت ها خو میبینیم، حکومت های تحمیلی هستن به ما. همین حکومت وحدت ملی امروز به اساس مشروعیت قانون اساسی و مردمی نیست، به اساس یک توافقی است که به حساب از کشورهای خارج به ما تحمیل شده. اگر ما منتظر بشینیم، مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی هستیم، اگر قرار باشه ما اراده خود بدیم به دست کشورهای خارجی، استخبارات منطقه با تمام قوت تلاش میکنه پارلمان داشته باشیم ما در آینده که بله بگویی دستورات خارجی هستن، انال مسئولیت شهروندی ما، مکلفیت و وجایب ما، سهیم بودن و مشارکت ما از ما میطلبه که ما باید به عنوان یک شهروند فعال و پویا بیاییم و در جامعه قد علم کنیم. اگر منتظر بنشینیم که دیگرها به ما دستور بدن، مطمئن باشیم که وضعیت ما از این هم خرابتر میشه و بدتر میشه و ما چیزی که به نام عدالت امروز گم شده ما از ما پیدا کرده نمیتونیم. امروز شما ببینیم مراجعی که برای ما عدالت تامین میکنم، مثلا اولی که استر محکمه هسته که با تمام محاکمی داره، لویسا رنوالی هسته که حفاظت و حراست میکنه از حقوق مردم، وزارت عدلیه هسته که در بخشای حقوقی مردم تامین عدالت میکنه. متاسفانه این سه نهاد هستم که دستخوش حوادث جریانات سیاسی که به مردم تحمیل شده کمتر افراد بساست.
ولیکن امی سه نهاد و در کل نهادهایی که عدالت تامین میکنن، مردم هستن اوجه که می مسئولیت را به عهده گرفته و بالاخره، پس فکر نمیکنین که مشکل پس بر میگرده به یک شکل؟ شما از زعامت سیاسی گفتین، از حکومت های تحمیل شده گفتین، فکر نمیکنین که مشکل اصلی پس بر میگرده به مردم؟
من چرا نه؟ من کسی هستم که همیشه مردم های افراد یک جامعه مسئول میدانم، نه دولت ها، چون دولت ها عموماً امی پدیده ای نیستم که در هوا معلق باشم یا از آسمان فرستاده شدن. همیشه دولت ها برخواسته از عمق جامعه هستن، اما قدرت تا تکامل یافته یا همو قدرت جامعه سیاسی این است که دولت ها و حکومت ها فلتر میشن از عمق جامعه. شما ببینیم یگانه نهادی که میتونه نظارگر باشه یا نظارت کنه عمل حکومت پارلمان ها هستن در کل جان. اما متاسفانه در کشوری مثل ما که مردم ما، افراد جامعه ما هنوز بگونه رعیتی زندگی میکنم، به اون مرحله کمالیافته شهروندی نرسیدم. یعنی رعیتی افراد و گروه های هستم که در رأس خود یا یک ملک و یک اربابی دارم یا یک دستور دهنده هستن که تابع دستورات اونها هستن. در انتخابات پارلمانی ما مردم به شکل توده‌ای و گروهی به رهبری یک ملک او به اونا دستور میده و گروه گروه میرم اونا رحی میدم و پارلمان ما مشکلات خود داره. نماینده برخواسته از فهم و دانایی و ادراک مردم نیستم. پارلمان ما فعلا پارلمان ما چی دوری 15 چی دوری 16 پارلمانی بوده که به نحو عوضی که بره نظارت کنه به نمایندگی از مردم اعمال و رفتار و کردار قوی مجریه به نحو تبانی کردن، با فساد با اونا هم دست شدن و نماینده های مردم هم به مردم جفا کردن، پولای مردم حیف و میل شده در مصارف، نتونسته پارلمان نظارت آنچنانی کنه. از قوه های مثلا از مراجع عدلی نتونسته نظارت آنچنانی بکنه که چرا ارائه خدمات عدلی و قضایی عادلانه، منصفانه و برابرانه نیسته. اینجا هسته که حال اینقدر فاصله های عمیقی بین مردم و دولت ها به وجود آمده. در تمام کشورها تامین امنیت رضایت و همکاری مردم می طلبه، اما در اینجا هیچ گونه همکاری بین مردم و دولت نیسته. به نوعی حتی مردم تمایل بیشتر با مخالفین حکومت دارم، چون اونطوری که حکومت وعده کرده که باید در رساندن ارائه خدمات خصوصا در برنامه‌های انکشافی ارائه خدمات تعلیم و تربیه و صحت و دیگه موارد همیشه در این فساد بوده، به مردم محروم نرسیده، شرایط زندگی مردم محرومتر و مردم فقیرتر شدم. حتی بسا مناطقی هست که دسترسی با آب و آشامیدنی سی هیچی که حتی جویی بره در اونجا ندارم. بنابراین مردم ترجیح میدم که با مخالفیت همراهی بیشتر داشته باشم با دولت مداران، تا زمانی که دولت ها که برخواسته از مردم هستن با قوت مردم شکل نیافم و قدرت های کاذبی باشم که به دستور بیگانگان یا به دستور مافیای قدرت که امروز در سرزمین ما حاکم است مصلحتی باشه، وزیر مصلحتی باشه، رئیس مصلحتی باشه، ولی مصلحتی باشه، قماندان امنیه مصلحتی باشه، مطمئن هستم که فاصله های زیادی بین مردم و حکومت هسته.
خانم کروخی با شما پس بر میگردم، قدر منوریدون که یه ولند دم اخلو لدمی و روز سخ و البحثی دم آورکو.
پا هر تصویر که زر خبریستا در خپل سیمی غوره اکسونه او ویدیوی کلیپونه آزادی رادیو تراولی جی در ایمیل آدرس مده آزادی ویب at referl.org.
بی هم ستړی مشی خانم کروخی، شما به مشکلات و در کل و متصویر کلی اشارات داشتین. اگر مشخصا برگردیم به مشکلات زنان افغان که در راسا مواجه است، چقدر جدی است و راه حل ها را میشه که پیشنهاد بکنین که چطور میشه بالاخره در کل مسئله عدالت و مشخصا عدالت با زنان تامین شه؟
از اون جایی که زنان نیمی از پیکر یک جامعه هستند در شرایط فعلی افغانستان، با وصفی که مردا حاکم هستم، مردا امروز متاسفانه به دسترسی به عدالت مشکل دارم. ما زنا خو کاملا مشکل داریم. شما ببینیم یگانه چیزی که ما رو به عدالت میرسونه انصاف هسته. انصاف امو شیوه های اخلاقی هسته که نیل به عدالت هسته. شیوه های اخلاقی هسته. شیوه های اخلاقی باز هم من میگم که جنگ اون ارزش‌های اخلاقی جامعه ما را از ما گرفته. اصول و شیوه های اخلاقی در ادارات عدلی و قضایی ما حاکم است. گویا اگر زن نظر به ظلمی که به او میشه، خشونتی که به او اعمال میشه، حقی او تلف میشه، حتی حق دسترسی به میراث، باور کنه وقتی که اینا به مراجع عدلی و قضایی مراجعه میکنم، چنان برخورد نادرستی با اینا میشه که گویا زن تمام همو ارزش‌های سنتی زیر پا کرده، اصول و ارزش‌های اخلاقی نادیده گرفته. چون جامعه ما، فرهنگ جامعه ما طوری رقم خورده که مرد آزاد هستم هر کاری که دل ناخواست بکنه، همو حیثیت و پرستیژی خانواده با رفتار زنا گره خورده. این زن است که اگر یک دختر با یک خنده بلند ای صدمه می رسونه به مو و چه و اعتبار خانواده. مرد هر کاری که دل خواست بکنه، فکر کنیم دیگه وقتی که جایگاه یک زن در جامعه ما چنین رقم زده شده، وقتی که او به مراجع عدلی و قضایی می رسه، اول از این که امو کسانی که در رس قرار داده با تمسخر، با حقارت به او نگاه میشه. تو زن سرپیچی کردی از اصول و مقررات خانوادگی، خو چرا آمدی به محاکم؟ چنین برخوردی با اون میشه. بسیار حتی باور کنیم به بسا ادارات با بسیار فحش، ناسزا، قاضی ها سارن والا، و از طرف دیگه نگاه های به او میشه. اگر او زن جوان بود، چهره بهتر دیش، از او تقاضایی میشه اگه تو تمکین بدی با خواسته های نامشروع ما. ما بارها باور کنیم به عنوان یک کمیسیون حقوق بشری وقتی که ما رفتیم به نظارت به زندانیان زنان، گفتم زنانی بودم که تمکین دادم با خواسته های سارن والا، همون خواسته های اینا، به زودترین فرصت همو دوسی اینا رسیدگی شده و حتی همون مدت حبس از اینا کم شده. ماهایی که استادگی و مقاومت کردیم، برای ما هیچ توجهی نشده و تا حال هم توجه نشده. چون زن یک موجود آسیب پذیر است در جامعه جنگ زده و خشونتزای افغانستان. باور کنیم این دردی بیده حتی در ادارات، باور کنیم حتی زنان جوان ما، دختران جوان ما که زیبا روح هستن، اگر با خواسته های کسی که در رأس است تمکین میکنم و قبول میکنم هر ادعای خواسته های نامشروع اینا، اونا میتونم به مدت کمی رشد کنم، ارتقا پیدا کنم. زنایی که همون اصالت و هویت و عصمت و عفت یک زن رو حفظ میکنم، باور کنیم که نه تنها که ارتقا میکنم، به نحوی زمینه مساعد میشه که حتی از امو اداره دسیسه ها و توطیه های بزینا جور میشه که یا اهلیت نداشت یا شایستگی نداشت، چنان نداشت. انال وضعیت این طور است در همه جا، در چی به مراجع عدلی و قضایی، چی در ادارات حکومتی. راه حل این است که ما تلاش و کوشش کنیم، چون قانون حافظ منافع مردم است و ما کمیسیون حقوق بشر و امور زنان تلاش داریم که راه‌های پیدا کنیم که راه تدوین و تصویب قوانینی هست که زنان ما تحت پوشش و حمایت قرار بده.
ولی مسئله قوانین را گفتین، قوانین اگر وجود داشته باشه ولی عملی نمیشه، پس شما شاید بودین قوانین مختلف و بسیار
بله
معتبر موجود است، اما بحث عملی شدنش یک مسئله است که
بله، مشکل اساسی اینجا است که ما قوانین زیادی داریم اما متاسفانه در عمل اجراعات از این طوری که در ماده 22 قانون اساسی که گفته اتباع همه یک کشور افغانستان اما زن و مرد در مقابل قانون یکسان، اما چنین نیست. در افغانستان خود قانون مطابق با ماده‌ای که اجرا میشه برابری و انصاف نیست. در زورمند یک قسم میشه، در کمزور. مثلا ما یک دفعه رسیم پیش رئیس جمهور، گفت اگر کسی که تقاوت کرد و ما برای امر دوباره کار دادم دست مرقت کنیم. اما ما همال خیلی کسایی میبینیم که متقاعد شدم و به امر همون مقامات بالا پس دوباره کار میکنم. اما این جادگی تلاش بکار داره، کوشش بکار داره. یگانه راهی که میتونم، یگانه راه حل این است که حرکت های خود مردم است، حرکت های جمعی مردم، حرکت های گروهی مردم به شکل منظم منسجم که به یک قوت تبدیل شیم و مردم توصیه ما به مردم این است که در انتخابات پارلمانی، شورای ولایتی، شورای ولسوالی تلاش کنم افراد از رأی خوب فرستم که مدافع حقوقی نباشه، در تلاش اعاده حقوقی نباشه و فشارهای لازم را بیارن صادقانه و عادلانه و دلسوزانه از اجراعات قانونی اینا نظارت کنم که حق بقدار برسم. و هرچند که ما منتظر بشینیم که حکومت به ما کار بکنه، ما فرصتها را از دست میدیم.
بله، مسعود کروخی عضو ولسی جرگه و عضو کمیسیون حقوق بشر ولسی جرگه، بسیار تشکر که به برنامه تشریف آوردین. وقت برنامه ما میجه به پایان میرسه. قدر من آوریدون که لطاس هم دیره من نکم چه تردید عمل مونگ سروی دونه پجیریان که کمش میره چه فعالوی 0909-709-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 شمیره را سره تماس ونیسی. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای پامان.